Evet.
The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de.
ستړي مشه د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونو په خبرونه کې درته زه رحمان بندره هر کله ویم نن دلته په امریکا کې د اگست 19 مو په پاکستان کې شلم نیټه ده په سر کې د توړاند کوم د وس وخت د خبرونو سر ټکی رپورټونه وی په پاکستان کې د پشکال روان توفاني بارانونو سیلابونو نږدې شپږ نیم سوا کسان مړه کړي او څه د پاسه یو زر ټپیان شوي دي دلته په امریکا کې د اسلامي دولت یا داعش یو غړی ته یو عدالت د سر پرې کولو په جرم کې د عمر قید سزا ورولې ده او هلته په اوکرین کې د روانې جګړې په وخت د وسلو په یو ډیپو کې د اور لګېدو وروسته روس خپل دوه کلی د خلکو څخه خالي کړي دي تیر ورځ زیلنسکي ویلي وو د اوکرین اټومي کارخانې باید خوندي کړی شي او اوس درته وړاندې کوم د دې خبرونو ځینې نورو تفصیل په پاکستان کې د پشکال روان توفاني بارانونو او سیلابونو له وجې نږدې شپږ نیم سوه کسان مړه شوي او څه د پاسه یو زر ټپیان شوي دي رپورټونه وایي د روان بارانونو له وجې د ټولو نه زیات اغېزمنه صوبه بلوچستان دا چرته چې د مړو شمیر د 200 د پاسه دی د پاکستان د افاتونو د انتظام ملي ادارې یا NDMA د شمیرو تر مخه روانو بارانونو په ګرد یا ټول پاکستان کې او په ځانګړي توګه بلوچستان او د پنجاب جنوب سیمو کې غټ ځانی او مالی زیانونه اړولې دي بلې خواته په خیبر پختونخوا کې حکومت لخوا د موسمي بدلون د بدو اغیزو کمی او مخنیوي لپاره پالیسی جوړیږي دا پالیسی به ټول هیواد تر څنګ خیبر پختونخوا کې هم د موسمي بدلون د بدو اغیزو په حق لا د مسلو جاج اخلي هم د خیبر پختونخوا د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع باجوړ کې د پولیسو په یو پوستا بمی برج شوی دی چې پکې دوه پولیس عسکر وژل شوي یو تن ژوبل شوی دی د پولیسو د ضلع مشر عبدالصمد خان د دې بمی چاودنې پخلی کړی دی او 13 ورځې رسنیو ته ویلي وو بمی چاودنه د جمعې په ورځ د باجوړ د مامند په ډمډول سیمه کې د پولیسو د یوې پوستې تر څنګ شوی دی هلته د بلوچستان صوبې د افغانستان سره د لګېدلې پوله باندې د پاکستاني چارواکو او افغان طالبانو او د سیمې قبایلي مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې ده په دغه جرګه کې د پولې د بندېدو له امله قبایلي مشرانو ته ورپېخ مشکلاتو باندې خبرې شوې دي یو نوی وړاندې په دغه پوله د افغان طالبانو او پاکستاني FC ځواکونو ترمنځ انځخته هم شوې وي 13 ورځې طالبانو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله خو رپورټونه وایي ملي بیرغ خزي او پیژندل شوی سیاستوال پکې نو موجود د طالبانو د دفاع وزیر ویل حکومت یې د هیڅ داسې امرونو او غوښتنو منلو ته تیار نه دی چې د اسلام او د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي بل لور ته د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم ویل لنړیوالو سره د شدت پرونه کې اړیکو ته تیار دي په افغانستان کې لانګریزانو د ازادۍ اخستلو د یو سل درې کلیزی په مناسبت د طالبانو حکومت 13 ورځ په کابل کې یو لوی غونډه جوړ کړې و چې نه پکې د افغانستان ملي بیرغ موجود وو او نه پکې خزې یا نور پیژندل شوی افغان شخصیت د وسلو په یو ډیپو کې د ور لګېدو وروسته د روس دوه کلی خالي کړی شوی دی یو چارواکی د جمعې پورې زویل د روس د تیمونو کلی ته نږدې د وسلو په یو ډیپو کې اور لګېدلی وو چې دا د یوکرين په شمال ختیځ سیمه کې موجود د روس د بیلګورد سیمه ده د یوکرين له پولیسو څخه په 50 کیلومتره فاصله کې د تیمونو او سلو ټی په کلو کې شاوخوا یو لزر کسان پاتې کیږي د بیلګورد سیمه ځوالي وی چلاس ګلادوکوف ویلی دی چې په دغه ور کې هیڅ مرګ ژوبله نه دا وخت دی د روس په یوکرين د يرغل یا حمله عمل روان دی او 13 ورځ د یوکرین صدر زلنسکی د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې و چې د اوکرين اټومي کارخانو خوندي کولو لپاره د ګامونو واغستل شي
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
یو وار بیا ستړي مشي وس رازو د نن ورځې مهم رپورټونو په لوتا او لمړی رپورټ د وړاندې کوو د اسلام آباد څخه د دیو د خبريال الیاس خان چې وای په پاکستان کې د سیلابونو د لاسه د مړو شمیره شپږ نیم سو ته ورنږدې شوې ده. په پاکستان کې روانو سیلابونو تر ټولو زیات زیان په بلوچستان یا پنجاب صوبه کې کړی دی. د دې زیانونو او حکومتي ګامونو په اړه نور تفصیل راکړي د دیو خبريال الیاس خان د اسلام آباد څخه.
په پاکستان کې د پشکال روان طوفاني بارانونو او سیلابونو لوجې شپږ سوه سلوي خلک مړه او د زرو نه زیات ټپیان شوي دي. د روان بارانونو نه د ټولو نه زیاته اغېزمنه صوبه بلوچستان ده، چرته چې د مړو شمیره دوه سوه اووه ته رسېدلې ده. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د ملک په سیلاب ځپلو سیمو کې د پنځلس لکه کورنو سره هر یو کورنۍ ته د پنځه ویشت زره روپو نغد مرستو ورکولو لپاره د اووه دېرش ارب روپو سیلاب امدادي نقد پروګرام پیل کړی دی. د جمعې په ورځ د پیل کېدو مراسمو ته په وینا کې وزیر اعظم وویل چې نغدې پیسې به د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې د ان ډی ایم ای او نورو اړوند څانګو سره په همکارۍ ترسره کیږي. د وویل د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې څلور وړه صوبې اغېزمنه شوي او بلوچستان تر ټولو زیات متاثره شوې، چرته چې په سلګونو کسان مړه او بنیادي اډانه تباه شوې ده. د افتونو د انتظام ملي ادارې ان ډی ایم ای د شمیرو تر مخه د روان په شکل بارانونو لوجې سیلابونه راتللو او کمرې راغورځېدلو لوجې په ګرد پاکستان او په ځانګړي توګه بلوچستان او د جنوبي پنجاب سیمو کې غټ جانی او مالی زیانونه اړولې دي. دې بارانونو لږ تر لږه دوه اویا زره پنځه سوه کورونو ته زیان اړولې، څه د پاسه یو لک او لس زره څاروي وژلې دي او د دوه زره اته سوه کیلومتره نه زیات سړکونه او پلونه ته یې سخت زیان اړولی دی. د طوفاني بارانونو او سیلابونو له وجې د بلوچستان د یو نه علاوه ټولې ځمکنۍ لارې د هیواد نورو برخو سره ختمې شوې دي. د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ غټ سړک د دانسر په سیمه کې د کمر راغورځېدلو له وجې بند شوی دی او د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ لوی سړک د لسبیلې په سیمه کې او د پنجاب او بلوچستان ترمنځ سړک هم د سیلاب له وجې بند دی. همداشان د خوزدار او سند ترمنځ هم د ګاډو تګ راتګ د کمر راغورځېدلو له وجې ځنډول شوی دی. د پاکستان د موسمیات محکمې ګرد هیواد کې د اګست د دوه ویشتمې نه درویشتمې نېټو پورې د نورو تیزو بارانونو پیشنګوئی کړې ده. په رپورټ کې ویل شوي چې د اګست شلمې نه درویشتمې په منځ کې مشرقي بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې د باران امکان دی او د دې ترڅنګ د پاکستان واک لاندې کشمیر او گلګت بلتستان کې هم د بارانونو امکان دی. رپورت کې ویل شوی چې د درویشتم نه سلیریشتم اګست پورې سند جنوبی پنجاب کې په شړک د باران امکان دی او هم په دې نیټو کې مشرقي بلوچستان کې هم د شړک بارانونو کېدو امکان دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
او خبر نوې خیبر پختونخوا کې حکومت د موسمي بدلون د بدو اغیزو د کمی او مخنیوي په حق را یو پالیسی جوړونکې ده. په پاکستان کې په وروستیو کې د موسمي بدلون اغیزې رپورټونه وایي زیات لیدل شوې دي. بارانونه ډیر کیږي یا بیا موسمي تودوخه د لاسه په ټول هیواد خاص کر پختونخوا غریز سیمو کې اورونه هم زیات لګي. د پالیسۍ کې به حکومت څه کوي؟ رپورټ وړاندې کوي د ډیوه خبریال فرید شینواره.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د اګست په 19مه په یو اعلامیه کې ویلې شوې د موسمي بدلون د بدو اغیزو د کمولو او مخنیوي په لړ کې پالیسی جوړ کړای شوې او خیبر پختونخوا وزیر اعلی بازر د دې منظوري ورکوي. څېړونکي او موسمي بدلون په اړه په هلرون کې تنانوایي که خیبر پختونخوا حکومت لخوا موسمیاتي بدلون په اړه دغه پالیسی په وخت منظور کړلای شو نو دې سره د موسمي بدلون د لاسه کېدونکي زیان کې کمای راتلای شي. د زری پوهنتون د موسمی بدلون څانګې استاد ډاکټر محمد نومان احمد وای د موسمی بدلون د بدو اغیزو د مخنیوي په لړ کې پالیسی جوړول ډیر ارزښت لري.
دا پالیسی خو ډیره زیاته ضروری وه. دا خو په کار دا و چې دا ډیره مخکې جوړه شوې وي او په دې باندې کار شوی. خو اوس هم چې سی ایم صاحب په دې باندې کار وکړو او اکسپرت خلک یې راوغوښتل او په دې باندې کینول چې مونږه د موسمیاتي بدلون په اړه باندې مونږ لا سکول پکار دی، خاص کر په خور چکم دی هغه ډیر زیات افیکټ کیږي د دې موسماتي بدلون او د دې آلودګۍ د وجه.
څیړونکي وایي پاکستان هم د موسمي بدلون د بدو اغیزو ته مخامخ دی او د دې لاسه په هیواد کې په کار کروندا اوبو خوراکي توکو پیداوارو کې کمی او ژوند نورو اړخونو باندې منفي اثر شوای دی. ډاکټر محمد نومان احمد وایي که په نصاب کې د لسم ټولګي نه د ماحولیاتي آلودګۍ او موسمي بدلون په اړه سبقونه وښودلی شي نو دې نه بس د کوونکي ډیره استفاده وکړي.
دا خبر لاندې خلکو ته رسول پکار دی چې یو عام کس چې په دې باندې پوه شي چې یاره دا موسمیاتي بدلون وایي څه ته اخر او موږ له څه کول پکار دی، نو دا پالیسي به لکه په زوره خو هیڅوک امپلیمنټ کولی نه شي. په خلکو خو چې خلک په خپله پوه شي چې یاره موږ له اوبه نه ضایع کول نه دي پکار، موږ له چې دی بوټي لګول پکار دي او موږ له چې دی دا ټریفیک دا نظام چې کم دی په دې کې ډیره لویه مسله ده. په دې کې چې څونه مونږه تعلیم ورکولی شو نو هغه ډیره زیاته ضروری ده.
د حکومت له اړخه جاری شوی اعلامیه کې ویلی شوی په پیښور او نورو سیمو کې د هغو شیانو پیژندګلو شوې ده کومو د لاسه چې هوا ډیره ککړه شوې ده. د موسمی بدلون ماهر پروفیسر ډاکټر احسان محمود قاضي وایي موسمی بدلون د لاسه د خوراکي توکو د خوندي کولو عمل هم اغیزمن شوی دی.
بنیادی ضرورت چې د فصل د پرسونه دي کغه می وی دي او غنم دي یا کنور سن سي دي سبزيان دي ته د بوډر ضرورت دی، نو یو واټر ټیبل خطر روان دی ولی چې بارانونه نه کیږي ګلیشر نه کیږي یا مونږ چې کم باران کیږي پر اغه مونږ نه کیچ کول کغه مونږ دیمونه باران او بوري خو دل چې ته کم سند را روان دی هغه ته ډیم جوړ کې بل بارانونه کیږي اغه مونږ کیچ کو نه اغه مونږ نه سر کو اغه لست ورکول پکار دی.
څیړونکي وایي د موسمي بدلون په اړه قوانینو او پالیسیانو جوړولو ترڅنګ باید د دې عملي کولو باندې هم کار وشي چې د موسمي بدلون د بدو اغیزو کې کمای راشي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
او د بلوچستان صوبې د افغانستان سره په پوله باندې د پاکستانی چارواکو، افغان طالبانو او د سیمې د مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې ده. خبرونه وایي په دغه پوله باندې په تګ راتګ کې ځایي اولس ته ډېر مشکلات دي. په وروستیو کې په دغه پوله باندې د افغان طالبانو او پاکستانی اف سي ځواکونو ترمنځ د ازغن تار په سر بدې پیښې هم رپورټ شوې وې. نور تفصیل باندې کوي د ډیوه خبریال نعمت سرحدي.
د سیمې د چارواکو له خولې په دغه جرګه کې د افغان طالبانو د زنجیر شمالزو سیمې ځای کومندان چې د الیاس په نامو د خپلو پت سره په پاکستاني خاورې شینبند کې دننه راغلو او دلته د پاکستاني ملیشا ځواکونو سیمې زمشر کرنل محسن راجا او د سیمې د قبایلي مشرانو سره خبرې وکړې. د سیمې یو مخکښ نظام الدین کاکړ چې هم په دغه جرګه کې شریک وو وی او ای ډی وته وویل چې په جرګه کې د بادینی پول د ځای قبایلو او ناجوړیانو خلکو په مخ د خلاصولو لپاره خبرې وسپه.
اجازه وکاست مریضان راځي، ډاکټران راځي، کل خلګم دا ورته زیاره ده، د خلګو آمد رب سي خلاص ته غو پوری سي بارډر په اله کړي، امپورت ایکسپورت خلاص شي او هغه دلمر کابل ته لیکلي دي ان شاء الله غم بزرت در خلاص شي. کمانډر صاحب ورته ول سي ان شاء الله په دوي شپه کې بدن نه زبر ډاکټر مریضان او د صورتمنو ته تا ګور اتک بلیا به ان شاء الله زړه خلاصوم دا وعده وکړه.
کڅ هم په سرکاري ستنه د پاکستان لخوا او نه د افغان طالبان لخوا پر بدني پول په دغه جرګه کې سوي دواړه خزو خبرو په حق لڅو يل سوي دي. خو هم وی او ای ډیوا د کلاسی پلاس کاوټ د کمانډنټ کرنل محسن راجا په دغه جرګه کې شریک د پاکستانی وپد مشرۍ کوله رابطه ورسره ونیول خو هغه څه ویلو ته تیار نه وو. خو د سیمې یو قبایلی مشر نواز خان کاکړ و وی او ای ډیوا ته وویل چې پر بادینی ګډه پوله باندې د ازغن تر پر سر تیر ونی کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ نشته وسبه چې بیا د پاکستان لخوا دغه جرګه راوبلل سو چې د پوله د خلاصون خبرې هم پکې وسبه. خو د نوموړي په وینا دغه رنګ خبرې مخکې هم سوي دي خو ګټوري نه دي ثابت سوي.
موږ د احتجاجو زخبات بیا د ملیشیو د طالبان ترمنځ یو دوه واره جلب هم سوی پر بارډر پر د اعظم تار باندې او د هغه په اوله باندې دا میټینګ راغوښته سوی د دواړو خوا قبایل هم پکښې ولو. زموږ نهسي خیال چې زموږ دغه غوښتنه د دوی ومني، تر نورو وارونو هم دغه قولونه دوی کړي دي، بیا عملي سوي نه دي، عملي اقدامات نه وي کړي، تر هغو به زموږ دغه غوښتنه وي. موږ به بیا احتجاج کوو، بیا به احتجاج کوو، موږ دغه مسله حل سوي نه وي.
د افغانستان سره د بلوچستان صوبې بادینی تجارتي دروازه د چمن آباد دویمه غټه دروازه ده چې دوه کاله مخکې د پاکستان لخوا په رسمي توګه د افغانستان سره تجارت په مخ خلاص کړل سو، خو کم زیات شپږ میاشتې مودې پورې دغه دروازه د تجارتي دندو په مخ خلاص او بیا د پاکستان لخوا بند کړل سو. سید رواني میاشت د اگست پر درېمه د سیمو قبایلو دغه پل پرانستلو لپاره احتجاجونه هم وکړل. نعمت الله سرحدي، وی یو ای ډیوا، چمن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
او د اگست میاشتې په 19 نیټه د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخخ علي وزیر د کال 2013 مقدمه کې د ضمانت په خاص محبوسې فیصله د ترهګرۍ ضد 2 ستمبر عدالت کې اوریدنه وه، خو د عدالت قاضي یا جج د وظیفې نه د رخصتېدو یا ریټایر کېدلو له امله اوریدنه بیا د اگست 1.5 نیټې پورې ځنډول شوې ده. په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي د دیوه خبریال ذوالفقار بټنه.
د اگست په 19 نیټه د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر د ترګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې د کال 2013 مقدمه د ضمانت په خواست محفوظ شوی فیصله اوریدنه وه. خو د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی وی دی وته ویل د ترګرۍ ضد 12 نمبر عدالت جج د وظیفې نه رخصت شوی چې له عملی اوریدنه وزنډول شوه او عدالت لخوا د اوریدنې دپاره بل نیټه پکې د اګست 13
نن د کراچۍ انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر رومنې کم کیس چې د غې فیصله اوریدونکي وا، نو جج کنټریکټ ختم شوی دی، نو په دې وجه باندې وزن دی دا او د دې کم دیرشم تاریخ شو. اوس په دیرشم تاریخ پورې ګوره چې بل جج راغلی، نو بیا به دغه په مخ کې بیا د سره ارګومنټس کیږي.
د علي وزیر پر ضد روانه قضیه کې چې تازه کومه اوریدنه ځنډول شوې، په دې مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت په خواست د کراچۍ د ترګرۍ ضد عدالت په 14 اگست فیصله محفوظه کړې وه او په 19 اگست د فیصلې اورولو ویلي وو. یا د مقدمه په کال 2013 کې په علي وزیر او پی ټی ایم نورو مشرانو د کراچۍ په بوټ بیسن تانه کې درج کړې شوې وه. دغه مقدمه په داسې حال کې جوړه کړې شوې چې علي وزیر او پی ټی ایم نورو غړو په کراچۍ کې د کال 2013 پی ټی ایم جلسې کمپاین کولو. دغه مقدمه کې په علي وزیر تور لګول شوې چې هغه د کمپاین پر مهال یوې غونډې ته وینا کې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد خبرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین وی وی دی وسره خبرو کې ویل په یاد قضیه کې باسونه تر سره شوی وو، خو د ترګرۍ ضد عدالت د قاضي د بدنیتی پر بنیاد فیصله وان نه وروله چې اوس قاضي د وظیفې نه رخصتې دو لامل به دا قضیه به بیا یو نوی قاضي ته وړاندې کیږي او هغه به د سره اوریدنه کوي او دغه سی دغه قضیه به بیا تر میاشتو په اوریدنو ځنډول کیږي.
سره معلومه ده چې د علي وزیر سره بالکل که عدالت دی که وکیلان دی که حکومت دی که ریاست دی د یو ضد رو بنیاد د یو کس د دوو ضد دی ورسره هغه تکه تور خلق دی دغه په مخ کې ټول ریاست ټول جمهوریت ټول پارلیمنت ټول عدالتونه دا ټول زغه څور دوی سره سجود دی چې بالکل دغه په پښو کې پراته دي سم نسی کولای.
پی ټی ایم وخت په وخت پر ریاستی ادارو په عدالتونو کې د لاسوهنې او په پی ټی ایم غړو ناحقه مقدمه جوړولو تور نه پوري کوي، خو بلخوا د پاکستان حکومت او پوز لخوا ورته کوم نوې خبرګون نه دی ویل شوی. سمون د وړاندې پاکستان پوز په خوانی ویان په پی ټی ایم تور پوري کړي وو چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او په بارنۍ ایجنډي کار کوي. خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون وای دوی د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. علي وزیر په 14 دسمبر کال 2016 کې کراچۍ پولیسو د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولې چې تر اوسه د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي ده. د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې سلور مقدمه جوړې دي. علي وزیر ته د پاکستان سپریم کورټ، سندای کورټ او ترګرۍ ضد 15 نمبر عدالت په درې مقدمو کې ضمانتونه ورکړي او په 14 مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې اوریدنه روانه ده. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچی.
او او دلته په امریکا کې یو عدالت د اسلامي دولت یا داعش یو غړي ته د سر پرې کولو په جرم کې د اوبر قید سزا ورولې ده. په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې کلسوم کاکړ.
یو امریکایی عدالت د جمعې په ورځ د داعش وسله وال ته په هغه سازش کې د ککړتیا په جرم د عمر قید سزا اورولې چې په نتیجه کې یې امریکایي خبریالان او امدادي کارکوونکي یرغمل سوي او بیا یې سرونه غوڅ کړی سوي وو. د رویټرز خبري ادارې تر مخه 33 کلن الشفی الشیخ ته د سرشار واشنگټن سره نږدې د ورجینیا ریاست په الکزانډریا ښار کې د وفاقي عدالت د عمر قید سزا اورولې. ریپورت وایي د الشیخ د جرمونو شکار سوو کسانو خپلوانو د عدالت د فیصلې په اړه وویل چې دوی سلرج ډیر انصاف ترلاسه کړی. د منصفانو شورا یا جیوری الشیخ د خلکو د یرغمل نیولو او د وژلو په سازش کې مرزم ټاکلی وو. هغه مخکې د برطانیې شهري وو. د اپریل په میاشت کې شپږو اونیو د مقدمې وروسته جیوری دې نتیجې ته رسېدلې وه چې د الشیخ د داعش د هغې څانګې غړی وو چې د بیټلز په نوم ځکه یادېدله چې د غړو لهجې یې د انګریزانو وې او په عراق او شام کې د یرغمل امریکایانو سرونه به غوڅولو کې ککړ وو. په خپله فیصله کې د عدالت جج وویل چې د الشیخ چلند بهرمه او په رښتیا مجرمانه دی. الشیخ په سوډان کې پیدا شوی وو او په لندن کې لوی سوی دی. هغه د یرغمل امریکایانو جیمز فولی، سټیون سټالوف، پیټر کیسک او کایلا میولر د وژلو په سازش کې ککړ بلل کیږي. فولی او سټالوف خبریالانو او کیسک امدادي کار کوي. داعش د دوی د سرونو غوڅېدو ویډیوز هم خپره کړې وې. د رویټرز د ریپورت تر مخه امریکایي چارواکو ویلي په شام کې د هغې د وژل کېدونه مخکې میولر سره د هغه وخت د داعش مشر ابو بکر البغدادي سو واري په زوره جنسي فعال کړی وو. د فولی، سټالوف او د کیسیک د وژلو تصدیق په 2014 کې او د میولر د وژنې تصدیق په 2015 کې سوی وو. عدالت د فیصلې وروسته د جیمز فولی مور داین خبریالانو ته وویل دا سزا دا خبره واضح کوي چې که څوک هم امریکایان یرغمل نیسي، تشدد ورباندې کوي او یا وژني، که دوی چرته هم وي نو د امریکې انصاف به ورسي او د امریکایي شهرانو خلاف د جرمونو احتساب به ورسره کوي. رویټرز وایي هغې په ضد الزاماتو په سر د الشیخ ته د مرګ سزا ورکړی کېدای سي، خو د امریکې حکومتي وکیلانو برطانوي مامورینو ته ویلي وو چې د دغې سزا غوښتنه به نه کوي. په کال 2013 کې د برطانیې د الشیخ شهریت ختم کړو. په داعش کې د الشیخ د ډلې یو بل غړی الکسندا کوتی ته چې امریکایي ځواکونو په عراق کې نیولې وو هم امریکایي عدالت د عمر قید سزا ورولې ده. تیر کال د سپتمبر په میاشت کې هغه د فولی، سټایلوف، کیسک او میولر په قتل کې د ککړتیا اعتراف کړی دی. د داعش د دغې ډلې دریم غړی په 2015 کې په شام کې د امریکې او برطانیې په میزایل عمله کې وژل سوی دی. هغه کسان چې د داعش دغه ډلې یرغمل نیولی وو خو د مذاکرات په نتیجه کې آزاد سوي دي، په مقدمه کې یې په وسلوالو په ضد بیانونه ورکړي او د هغه تشدد ذکر یې کړی چې د بند په مهال به په دې کېدلو.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
اوس وخت شوه دی د یو ادارې چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
د متحده قانونو سلامتی کونسل کې په جولای کې د ترکی او د قطبی شام ترمنځ د باب الهوانومی د سرحدي لارې د پرانستې ساتلو په باب لا د سلامتی کونسل د اختیار په حق کې ووټونه واچولې شول. دا اکی یو سرحدي لار ده چې د شام لکونو خلکو ته په ژوند بچکولو د انساني خواخوږۍ د امداد رسول یقیني کېدی شي. خو افسوس دی چې روس د سلامتی کونسل د دې اقدام په مخالفت کې ووټ ورکو او دینه پسې د سلامتی کونسل د اختیار شپږ میاشتو ته د راکمولو تجویز هم وړاندې کو. دغه قرارداد ناکامه شو. سلامتی کونسل اخر د جولای په 12 تاریخ د باب الهوا د سرحدي لارې د شپږو میاشتو پورې د محدود اختیار په حق له قرارداد منظور کو. امریکې او د امریکې اتحادیانو، برتانیې او فرانس قرارداد منظورېدو ته پرېښودو، خو په وټونو کې برخه وانخیسته، ځکه چې امریکا غیر سرکاري تنظیمونه، د متحده قانونو لوی سکتر او د انساني خواخوږی ټول تنظیمونه په دې سلا وو چې دغه قرارداد محتاجو خلکو ته د امداد رسولو د یقیني کولو دپاره کافي نه دی. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچرډ میلز په دې معاملہ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس لخوا د سلامتی کونسل د قرارداد د ویټو کولو فیصله هیڅ جواز نه لري، ځکه چې د سلامتی کونسل د قرارداد مقصد خو د سلویختو لکو نه زیاتو اغو خلکو ته د انساني خواخوږی امداد رسولو چې د تیرو 11 کالو راس شام کې د انخت جنگ د لاسه قسمه قسم کړمو سره مخ دي. ریچرډ میلز خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په شام کې د انساني خواخوږی د امداد موتاجی دین وړاندې دومره زیاته چری هم نه و. کله چې سلامتی کونسل دا معامله راپورته کړله، نو د متحده قانونو لوی سکتر د نور زیات امداد ورکولو غږ وکړو. ملګرو ملتونو او غیر سرکاري تنظیمونو هم د نور زیات امداد ورکولو وینا وکړه. او زړه دردونکې خبره خدا ده چې خپل د شام خلکو هم د نور زیات امداد خواستونه وکړل، خو روس اکی یو ملک وو چې د انساني خواخوږی د امداد خبره شاته وغورځوله. د امریکای نائب سفیر ریچرډ میلز دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې په شام کې په کال 2011 کې د جنگ د انخطونو راپدی خو روس د شام په حق له ولس قراردادونه ویټو کړی دي. د زیاته کچې په دې ټوله موده کې روس صرف د اسد حکومت د بچکولو مقصد لکار کړی دی. روس د اسد حکومت د بشري حقوقو د خلاف ورزو په سر د احتساب نواخلي، د کیمیايي وسلو د استعمال د حرکت پوري د تپوس نه بچ ساتلی دی. دوی نړیوال ګوند له پکار دی چې د شام د انساني خواخوږی مسلې نه د سیاسي مسلې جوړولو اقدام رد کړي. امریکا هر هغه ملک او هر هغه چا سره کار کولو ته تیار ده چې کمزورترینو خلکو ته امداد رسولو ته اهمیت ورکړي. ریچرډ میلز خپل بیان په دې وینا ختم کو. راځي چې هغه شامیان یاد اوساتو څوک چې نیویارک کې متحده قانونو کې ناستو مشرانو ته په دې تمه دي چې د دوی اجتمندي به د هر سن وړاندې وګڼي. د شام خلکو سره د امریکې د ادریدو پوخ لوز نن هم خ مضبوط ته، خو اوس بین الاقوامي برادرۍ له په شریکه را وړاندې کېدل پکار دي او د انساني خواخوږی د مسلې نه د سیاسي مسلې جوړولو اقدامات ورله ناکامه کول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.